السلام عليكم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو جګپوړی پلاوی نن له پاکستاني چارواکو سره د لیدو کتو لړۍ پیلوي.
سفر ته خو پاکستان ځکه اهمیت ورکوي چې پاکستان ورته یو رسمي بڼه ورکړې ده.
اسلام آباد به دغه راز له نوې ډیلي وروسته نن د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه هم وي.
هغه اجنډا چې په هندوستان کې مختبی هغه به راځي او ځان به مطرح کوي.
د افغان جاپان روغتون رئیس وایي د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره کافي امکانات نه لري.
ولې اوس موږ داسې امکانات نه لرو چې موږ وسایل دې په ترمیم شي دوا مکمل شي نوره خریداري کوو.
د ننګرهار د کرنې مسؤلین وایي سږ کال په شپږولس والیو کې په 1300 جریبه ځمکه د میوو نوي باغونه جوړوي ځکه چې مخکنیو باغونو ښه نتیجه ورکړې.
چې له تیر کال څخه 2000 میټرک ټنه مختلفو نوه میوجات تولید شوي او په لاس باندې راغلي.
د خبرونه زه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کو. د پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي د یو لړ تخنیکي ستونزو له هواري وروسته به سوداګرو ته د وسلو د لیږد جوازونه ورکړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویل افغانستان د جرمنی ادبا و افغان همکاران و کورنیو لومړنی چارتر الوتکه پرون له کابل والوته. د پولند ولسمشر په بلاروس د نورو بندیزونو لګولو غوښتنه وکړه. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي د یو لړ تخنیکي ستونزو له هواري وروسته به سوداګرو ته د وسلو د لیږد جوازونه وویشي. د دې وزارت ویان سعید خوستی پرون رسنیو ته په یو پیغام کې وویل دوی دا پریکړه وروسته تر دې کوي چې ګڼ شمېر سوداګرو د خوندیتوب په اړه اندېښنې او شکایتونه ورسره شریک کړل.
وزارت امور داخله متعهد به حل مشکلات و چالش های
کورنۍ چارو وزارت ژمن دی چې د ملي سوداګرو د امنیت د ټینګښت په برخه کې شته ستونزې حل کړي. اوس د دوی د امنیت په ټینګښت جدي کار روان دی. د یادونه ده چې د اسلامي امارت ځواکونه د سوداګرو د امنیت په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي.
اماده هر نوع همکاري بوده.
د افغانستان پخوانی حکومت هم سوداګرو ته د امنیت په خاطر د وسلو د لیک جوازونه ویشلي او کابل ته د طالبانو په راتک سره اکثر سوداګرو خپل شخصي ساتونکي له دندو لرې کړي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانستانه د جرمني ادبا او افغان همکاران او کورنیو لومړنی چارتر الوتکه پرون له کابل والوته. د وزارت پرون چهارشنبه په خپل ټویټر پاڼه دا اعلان وکړ او ویل چې الوتکه کې 309 کسان سپاره وو. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له قطر مننه کړې چې د الوتنې ته د خوندي سفر زمینه برابره کړې ده. د راپورونو له مخې تر اوسه امریکا او نورو متحدانو شاوخوا 150,000 افغانان له افغانستان ایستلې دي. په دوی کې هغه کسان او کورنۍ شامل دي چې په تیرو 20 کلونو کې له بهرنیانو سره کار کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی غړی میرویس اشرف د کرکټ بورډ د نوي سرپرست مشر په توګه وټاکل شو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه ګمارنه د رئیس الوزرا د حکم پر بنسټ شوې ده. د تېرې شنبې په ورځ هم کرکټ بورډ په خپله رسمي فیسبوک پاڼه د دې ګمارنې خبر خپور کړ خو وروسته یې له کوم لامل پرته لرې کړ. د افغانستان د کرکټ اکثرو غړو له دې ډلې راشد خان میرویس اشرف ته د نوې دندې مبارکي ورکړې ده. دغه راز د کرکټ د نړیوال شل اورونو جام لوبه نیمه پای لوبه نن د استرالیا او پاکستان ترمنځ کېږي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې په دوبۍ کې ترسره کېږي. پرون په لومړۍ نیمه پای لوبه کې نیوزیلند انګلستان ته په 5 ماتې ورکړه. د کرکټ نړیوال جام پای لوبه به د راتلونکي یکشنبې په ورځ په دوبۍ کې کیږي. په کابل کې د امن جام په نوم فوټبال سیالیو په لړ کې نن هم دوه لوبې کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې لومړۍ لوبه نن 12:30 بجې د اباسین څپیا او میوند اتلانو ترمنځ کیږي. دویمه لوبه ماسپښین مهال په 2:00 د سیمرغ البرز او شاهین اسمایی د لوبډلو ترمنځ پلان شوې ده. پرون هم دې جام کې دوه سیالۍ وشو چې شاهین آسمایی او طوفان هری رود مساوي شول، خو په بل لوبه کې سیمرغ البرز عقابان هندوکش لوبډلې ته ماتې ورکړه. د پولن ولسمشر په بیلاروس د نورو بندیزونو لګولو غوښتنه وکړه. انجی دودا پرون د سلواکیا په پلازمینه براتسلاوا کې خبریالانو ته وویل دا بندیزونه باید تر ډیره په هو هوایي شرکتونو ولګول شي چې له منځني ختیځه پناه غوښتونکو بیلاروس ته لیږدوي.
له بیلاروس سره سرحد تل ساتنې ته اړتیا لري. د کډوالو د فشار په وړاندې تل باید ودرېږو. باید اجازه ورنکړو چې د بیلاروس رژیم بریالی شي، ځکه دا کار نه یوازې موږ بلکې ټولې اروپا ته زیان اړوي.
د بیلاروس د بهرنیو چارو وزیر ولادزمیر مکی پرون له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په یو کنفرانس کې وویل بیلاروس نه بلکې اروپایي ټولنه ستونزې لري. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت یو جګپوړی پلاوی نن له پاکستاني چارواکو سره د لیدو کتو لړۍ په اسلام آباد کې پیلوي. دا پلاوی چې مشري یې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متخی کوي پرون د درې ورځني سفر په هدف اسلام آباد ته ورسید. بلخوا اسلام آباد نن د ترویکا پلس په نوم د یوې غونډې کوربه دی چې ګډونوال د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کوي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
د طالبانو یو شل کسیز پلاوی د پاکستان په رسمي بلنه اسلام آباد ته تللی او هلته یې چارواکو تود هرکلی کړی دی. د اسلام آباد له هوایي ډګره خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې د صدراعظم عمران خان د سوداګرۍ، صنعت او تولید سلاکار عبدالرزاق داود او د افغانستان لپاره یې ځانګړی استازی محمد صادق د طالب پلاوی هرکلی ته ولاړ دي. دا چې اسلام آباد ته د طالبانو دا سفر د پاکستان لپاره څومره مهم دی په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان په اړه وایي.
سفر ته خو پاکستان ځکه اهمیت ورکړي چې پاکستان ورته یو رسمي بڼه ورکړي ده. رسمي خبرې به کیږي د دواړو غاړو سره د دې چې پاکستان د طالبانو حکومت ته په رسمیت نه پیژندلې، لیکن د طالبانو استازو ته اجازه ورکړي ده چې هغوی اسلام آباد کې د افغانستان سفارت کې کینی، په کونسلګرو کې کینی، نو پاکستان اهمیت ورکړي.
پاکستان ته د طالبانو د تللی پلاوی مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پرون پر خپل ټویټر پاڼه دومره ولیکل چې د پلاوی په جوړښت کې پر ښاغلي متقی سربیره د مالیه او سوداګرۍ وزیران او د دغو وزارتونو کاري ډلې شامل دي. طالبانو له دې وړاندې ویلي چې د سفر کې به په دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او د خلکو د تګ راتګ لپاره د اسانتیاو په برابرولو خبرې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو اعلامیه کې هم د بحث وړ مسایل همدا یاد شوي، خو پکې زیاته شوې چې د سیمه ییز اتصال، هوایی او ځمکنیو لارو په اړه به هم خبرې کیږي. په اعلامیه کې راغلي دا سفر کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د سفر په دوام کیږي. نوموړی شاوخوا شل ورځې وړاندې د اکتوبر په 1 په رسمي سفر کابل ته راغلی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې له نړۍ غوښتل شوی چې د افغانانو بشري مرستې ته ورودانګي او اقتصادي ملاتړ وکړي. د طالبانو پلاوی داسې مهال پاکستان ته رسیدلی چې اسلام آباد نن پنجشنبه د ترویکا پلس غونډې کوربه دی. د غونډه کې د امریکا، چین او روسیې استازي برخه اخلي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم ورته وینا کوي. چارواکو زموږ خبريال طاهر خان ته د دې غونډې د اجنډا په اړه ویلي.
دلته موږ خبرې کړي پاکستانیانو سره، هغې وایي چې په اجنډا کې به د افغانستان د بشري حقونو خبره هم راځي او په دغه کې بیا په ځانګړې توګه باندې دې خبره کړي چې د ښځو د حقونو خبره دا دې په اجنډا به درېم، بیا افغانستان څنګه د بشري ناورین نه هغه بچ پاتې شي.
معلومه نه ده چې د ترویکا پلس په غونډه کې به د طالبانو کوم استازی حضور ولري او کنه، خو اټکل دا دی چې د ترویکا پلس غونډې ګډونوال به له طالبانو سره جلا جلا وګوري. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی سفر درې ورځنی دی چې پرون چهارشنبه پیل او سبا جمعه به پای ته ورسیږي. لکه نه چې طالبان واک ته رسیدلي، د سیمې او گاوند هیوادونه د افغانستان په اړه بیلابیلې غونډې جوړوي، خو تر اوسه یوه هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. پرون نوی ډلای هم د سیمه ییز امنیت په نوم د یوې غونډې کوربه و. ګډونوال وی چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو استازي وو د افغانانو د بشري ملاتړ غوښتنه وکړه.
په راپور کې مو واوریدل چې پرون نوې ډلۍ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه و، او نن به هم اسلام آباد د ترویکا پلاس په نوم د یوې غونډې کوربه وي. د سیاسي چارو پوه او پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین معارج د دواړو غونډو په اړه وایي،
دا هر یو ځان مطرح کوي. که چیرې ایران یو عمل کوي خامخا سعودي دا کار کوي، که چین عمل ته کوي په سیمه کې خامخا امریکا او سره اکثر عمل ښیي. همدغه ډول مند هندوستان یو کوم عمل کوي، پاکستان نه غواړي دغه امتیاز یا دغه فرصت چې غرب د پاکستان ته لاس ورکړل که مجری هیواد په افغانستان کې اجرات کوي او له دې لارې نه ګټې او پیسې لاسته راوړي، نو نه غواړي دغه امتیاز هندوستان ته لاړ شي. خامخا به ثبات به ثبات دوی عمل کوي، او دوی به دا مختبی هغه اجنډا چې په هندوستان کې مختبی هغه به راځي او ځان به مطرح کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د کورونا پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو د برخې مرستیال عبدالباري عمري د تېرې سیشن بي پورز ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کورونا پیښې په چټکۍ د زیاتېدو په حال کې دي، او زیاته کړه چې په تېرو لسو ورځو کې په دې هیواد کې د کورونا شاوخوا 600 مثبتې پیښې ثبت شوې چې په دې موده کې 10 تنه هم د کورونا له امله مړه شوي دي. نوموړي له مرستندوی ادارو وغوښتل چې په دې برخه کې مرسته وکړي. هغه خبرداری ورکړ چې که مرستې ونه شي نو به ښایي یو ستر ناورین رامنځته شي. په عین حال کې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د مبارزې روغتیایي مرکزونه هم د درملو او نورو روغتیایي وسایلو د کموالي خبره کوي. یو هم د افغان جاپان روغتون دی چې دوه کاله مخکې د کووید 19 ناروغانو د درملنې په هدف جوړ شوی. د دې روغتون رئیس ډاکټر زلمی رښتین مو پرون د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې چې په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ چټک خپرېدا ته ځانګړې شوی و میلمه و. په پیل کې مې له ښاغلي رښتین څخه وپوښتل چې ولې د تاسو له روغتون سره مرستې کمې شوې دي؟
لکه پخوا چې سره کوم خدمات چې لازم باید و باید شوي وای، زموږ سره امکانات موجود وو، هغه ستاسو نه منکار اخلو. اوس ورځ په ورځ وسایل مواد کمیږي، ما چیروي هلته وسایل تقریبیږي، ما کېږي عربې ته ترمیم ته ضرورت لري. ولې اوس مونږ دا هېڅ امکانات نه لرو چې مونږ وسایل دې ته ترمیم شي، دوا مکمل شي، نوره خریداري کړو، حتی غذایي مواد مخکې چې تاسو بهتره معلومه ده چې د کورونا ناروغانو معافیت کمزوری کېږي، هغو ته باید هغه باید ښه تغذیه شي. مونږ 5 وخته ډوډۍ ورکوله، حتی یعنې میوه مو ورکوله، غوښه وه، بادام، قورمه، هر څه. یعنی اوس هغه مونږ حالات را رسولي دي په تګ چې مونږ وویل چې یعنی
کوم ناروغان تاسو ته درځي؟
مونږ د کووید ناروغان راځي، خو ما درته ناروغان لکه بعضې وخت دي شي چې یو ناروغ راشي یا خدمات وګوري په منظم ډول باندې. یعنی مونږ داسې خدماتو فوق العاده خدماتو چې شاید ځکه یوازینی روغتون وو داسې خدمات و خدمات وړاندې کول. اوس هغه ناروغان چې بیا راځي یا پخوانی شکل چې مقایسه کوي چې ګوري پخوا خو دلته هر څوک راتل، فرض مریض سره به پیواز و، حالات به کتل، د خدمات به کتل. اوس چې راشي اوس خدمات وګوري دی کنه متاثره شي، دی بیچارهګان خفه شي. پخوا سره کوم خدمات و، اوس سره کوم خدمات کېږي، نو دا اتمن پر جامعه باندې په ټولنه باندې منفي تاثیرات غورځي. یا کېدای شي کوم مریض ته ووایي چې تاسې هغلته مځي، هغه څه خدمات چې پخوا و هغه څه خدمات نشته. در چې مونږ دروازه خلاصه پرېږې ناروغان دي امن ته راځي کوو، وطن ته راځي کوو، ټول هغه امکانات چې وو هغه امکانات وسه شوه. مثال مونږ ورته دوا یو قلم پرستامول ته مونږ اجازه نه وه چې مونږ بیرون نه اجازه بیرون نه راوړو، معنا چې مونږ بیرون نه تلل. بعض وختونه هغه وخت چې مونږ وتر دي شپ خانې ته راغلو، نو تقریبا چې کله انجیو ته ورتل سلا څوارلس میاشتې مخکې هلته ځینې ماشینري نه وې لکه اولټراساؤن او اولټراساؤن ایکو ډیجیټل ایکسرے دا مونږ خریداري کړې ورته، هېڅ چې ته اجازه نه وه چې مریض بیرون ووځي او بیرون خپلکاریا چې سره دوا چې زمونږ بیرون نه وتره وو. مریض ته لیکو مریض بېچاره مجبور ده چې بیرون نه خریداري کړي رای وړي. دلته به هغه توپیر چې دی ګوري حتماً تاثیر کوي، په هغو باندې وایي چې ها خدمات وګوره، اوس خدمات وګوره، نو حتماً تاثیر کوي چې مریض مړه شي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړله کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي تقریبا څه کم نږدې درې میاشتې کېږي ډېرې مرستې بندې شوي دي او نړیوالو هم ځینې شرطونه ایښي دي چې د مستقیمن به دغه مرستې د مستقیمو چینلونو له لارې کوي. ستاسو د افغان جاپان روغتون آیا تر اوسه دغه موقف نه دی پیدا کړی چې نړیوال بانک یا دبلیو ایچ او د روغتیا نړیوال سازمان یا نور مرستندوی ټولنې مستقیمن له تاسو سره مرسته وکړي؟ آیا دوی په افغانستان کې د کووید دغه وروستۍ څپه ډېره جدي نه بولي؟
بدبختانه چې تقریبا د دیوی میاشت لپاره لکه د اکتوبر لپاره ګلوبل فنډ د افغانستان د ټول صحي صحتمندې پروژې سره او د ولایاتو د کووید سره هغو کومکو کو او پاتې درې میاشتې چې نومبر ډسمبر جنوري دي صحتمندې پروژه دا ډبلیو ایچ او اگر ته کووید لاګې نه وروسته مونږ چې هم وویل چې دېرش بخاري کوو دېرش ولې افغان جاپان نه ګلوبل فنډ هغه کې او نه ډبلیو ایچ او هغه کې حمایه کړله چې دغه څلور میاشتې اکلن مونږ ته دې سفور کې او مونږ خدمات مخ په وړاندې وځو نو نه پوهېږم کوم مار دیلې مونږ چې په خانه وو ته دې کوون په هلمټ دا نو هغه کوشش کوي یاره ور دغه ډبلیو ایچ او سره ارتباط نیسي نورو سازمانونو سره نورو نړیوالو روغتیا انجوګانو سره ارتباط نیسي او د حل لار ورته پیدا کړي ولې تر اوسه چې معلومات لرم تر اوسه پورې کومه حل لار ورته نه پیدا شوې او مونږ سره کار نه کوي.
ډاکټر صاحب رښتین اوس چې ژمی را روان دی د ژمی په موسم کې چې هوا یخیږي ډېرې دغه نورې ناروغۍ د زکام په څیر سینه بغلو نمونیا او دا نورې هم هغه کیږي او کورونا هم تقریبا یو ډېرې همدغه کورنۍ له ناروغیو څخه ده. تاسو دغه وضعیت څه ډول ارزوئ او خلکو ته څه سپارښتنه کوئ چې خپله څه ډول کولی شي چې له کورونا ځان وژغوري په کورونا اخته نه شي؟
بار بار هغه د عامې روغتیا د وزارت پیغامونه چې دي صحیح پیغامونه دي موږ ته باید خلک توجه وکړي نظافت ته مراعات کړي لاسونه بار بار ووینځي ماسک استعمال کړي ماسک اوس ارزانه ده قیمت هم نه دی اور په یو دانه دي دا هغه فاصلې ډېرو غټو غټو مجلسو کې اشتراکونه کوي نو نور چاهنه سره همکاري نه کوي نو موږ باید کوشش وکړو چې وقایې نه دلته ډېره استفاده وکړو ځکه چې اخته شو که پیاخ تاسو بیا هم یو مرکز ته بځي لازمن به ورځي تر څو هلته تداوي شي او تر څو چې مونږ څومره کولی شو باید په ځای باندې کار وکړو خپل ځان له دې ناروغۍ نه مخکې چې پیاخته شو باید دلوګیري وشي او په یو کار کې ونیولو بیا مشکلات خو فوق العاده دي تاسو ولې ژمی را روان ده دې ته هېڅ خبره نشته ده چې ناروغان ممکن ناروغان هم ډېر دي چې اوس هم ورسته بلې مونږ ناروغان زیاتېږي یعنې مونږ حتی اوس ژمی را روان ده لکه ورځ وروسته قانوني شکل باندې به و څنګهلسم د توس باندې موږ مرکز ګرځي چالانه چې کوم دي کورونا ناروغان دي نه بغل دي دا د څه وخت د تیر کال موږ تقریبا په سیستم دا اقرب باندې موږ مرکز ګرځي چالانه خپل وختین کې اوس تقریبا څنګه ورځ الله تر ځه پاتې دي موږ مرکز ګرځي لپاره هتا تیل نه لرو چې موږ مرکز ګرځي په حال کې نو مشکلات دي ستونزې دي په کولاره ډېرې دي
د افغان جاپان روغتون رئیس ډاکټر زلمی رښتینو چې وایي د مرستو له کمېدو سره د دوی د روغتون د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره امکانات هم کم شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
په افغانستان کې د سهار اته بجې او 19 دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوم. ملالۍ بشیر ته وښو شو.
ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سفر ته کتلی او په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې لولو چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ روانه اونۍ پاکستان ته ځي چې هلته د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر او د چین او روسیې له لوړپوړو چارواکو سره وویني. دا خبره د یو پاکستاني چارواکي او امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله راپور شوې ده. دا به سیمې ته د توماس ویسټ لومړی سفر وي. ویسټ د زلمی خلیلزاد پر ځای ټاکل شوی دی. خلیلزاد له طالبانو سره د مذاکراتو چارې پر مخ وړي چې په نتیجه کې یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره سوه. د ډیلی میل په مقاله کې د ترویکا پلس په نوم هغې غونډې ته هم اشاره شوې چې ټاکل شوې ده د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روانې اونۍ په لومړۍ کې وویل چې ښاغلی ویسټ پلان لري روسیه او هند ته ولاړ سي. د دې وزارت وین نیټ پرایس په یوه خبري غونډه کې وویل چې توماس ویسټ به د امریکا د نورو متحدانو تر څنګ دې وضاحت ته دوام ورکړي چې له طالبانو یا په افغانستان کې په راتلونکي کې له هر ډول حکومت څخه څه تمه کیږي. ملګرو ملتونو په تکراري توګه خبرداری ورکړی چې افغانستان د نړۍ تر ټولو بد بشري بحران پر څنډه ولاړ دی او د دې هیواد تر نیمایي زیات نفوس د خوړو له کمښت سره مخامخ دی. نیویارک پوسټ خبرونې د راپورونو پر اساس یوه لیکنه کړې چې پینټاګون تر اوسه هڅه کوي چې په افغانستان کې د امریکایي نظامیانو کورنۍ وباسي. خبرونې د ان بی سی شبکې د یو راپور یادونه کړې چې پکښې ویل سوي د امریکا دفاع وزارت موین کولن کاهل د دې وزارت له ملکي او نظامی پرسونل څخه غوښتي چې د خپلو هغو خپلوانو نومونه چې باید له افغانستانه ووځي د ده د دفتر ادرس ته ایمیل کړي. نیویارک پوسټ همداراز لیکلی چې په دې وروستیو کې د کانګرس یو شمیر غړیو د امریکا دفاع وزیر ته په یوه لیک کې له هغه غوښتي چې له افغانستانه د دغو کسانو په ایستلو کې مرسته وکړي. د لیک له لیکونکو یوه د ټکساس ایالت مایکل مکاول لیکلی چې د تیرې میاشتې پر مهال یې د ټکساس له سلګونو اوسیدونکو تماسونه ترلاسه کړي چې غواړي له افغانستانه خپلوان وباسي. مایکل مکاول ویلي چې په دغو کسانو کې هغه هم شامل دي چې د امریکا په نظامي ځواکونو کې خدمت کوي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې بیا د برتانیې د لوی درستیز خبرو ته پام کړی چې ویلي دي تر اوسه ډیر وختي دی چې پر دې قضاوت وکړو چې ګواکې ناټو په افغانستان کې ماتې خوړلې ده. جنرال سر نیک کارټر چې ټاکل شوی ده د نومبر میاشتې په پای کې له خپلې دندې ګوښه سي، د سه شنبې په ورځ د برتانیا د پارلمان دفاعي کمیټه کې د پارلمان د غړیو پوښتنو ته ځوابونه وویل. فاینانشل ټایمز د جنرال کارټر د خبرو دا برخه راخیستې چې وایي په طالبانو کې داسې کسان سته چې غواړي نسبتاً عصري حکومت ولی وکړي، خو د ده په وینا په هغوی کې اختلافات سته. د ورځپاڼې په لیکنه جنرال کارټر ویلي چې که د طالبانو لږ سختګیره مهرې ډیر واک ترلاسه کړي، ښایي په 15 نورو کلونو کې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت رامنځته سي. جنرال کارټر چې د برتانیا تر ټولو لوړ پوړی نظامي چارواکی دی، د دې هیواد د پارلمان نظامي کمیټې ته بلل سوی و چې د افغانستان د وضعیت په اړه پوښتنو ته ځواب ووایي.
ازادي رادیو اوري. د ننګرهار د کرنې د چارو مسولین وایي سږکال به د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې په 1300 جریبه ځمکه د میوو نوي باغونه جوړ کړي، ځکه چې مخکنیو باغونو ښه نتیجه ورکړې ده. بڼوال او کروندګر هم دې ته خوښ دي چې د کرنې ریاست مسؤلین له دوی سره په دې برخه کې مرسته کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې اوبه، هوا او ځمکه یې د هر ډول کروندې لپاره مناسبه ګڼل کیږي. په تیرو څو کلونو کې چې په دې ولایت کې د کرنې ریاست تر چتر لاندې په بیلابیلو ولسوالیو کې د سیتروسو تر څنګ د ډول ډول میوو باغونه جوړ شوي ول، اوس یې ښه نتیجه ورکړې ده. د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سکل به کروندګرو ته په شپږو ولسوالیو کې په 1400 جریبه ځمکه باندې د ډول ډول میوو باغونه جوړ کړي. د ننګرهار د کرنې رئیس مولوي عبدالستار محمد وایي د همکارو موسسو له مسؤلینو سره یې په دې اړه ناسته کړي او تمه لري چې په راروانو دریو میاشتو کې د باغونو د جوړولو کار پیل کړي.
تر دې دمه په ننګرهار ولایت کې تقریبا 5000 جریبه ځمکه په باغدارۍ باندې پوښل شوې ده چې له تېر کال څخه 2000 میټرک تنه مختلف نوع میوجات تولید شوي او په لاس باندې راغلي دي. له دې جملې څخه 1000 میټرک تنه سترس چاغه لیمو او مالټا، نارنج او داسې نور دا تولید شوي دي، او پاتې 9000 میټرک تنه تولید مختلف نوع میوجات دغه رنګه الوچا، زردالو، ناک، انار او داسې نور دا تولید شوي دي.
بڼوال او کروندګر بیا خوشاله دي چې په ځمکو یې باغونه جوړیږي، خو د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د احتمالي وچکالۍ او د امراضو در رامنځته کېدو په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
اسلامي امارات چې دغه کوم وروسته اقدام کړی د باغدارۍ لپاره، د دې موږ هرکلی کوو. دې سره چې د ډېرو خلکو د کار زمینه برابرېږي او خلک مشغولېږي، خو دغه پروژې چې تطبیقېږي باید د فساد مخه په دې کې ونیول شي، د دې باید څارنه وشي، ساتنه وشي، او دا باید په ښه ترتیب سره سرته ورسېږي.
د ننګرهار اوسېدونکي بیا د باغونو جوړېدو ته خوښ دي. د سمیع الله ننګیال په نوم یو تن وایي چې په تیرو کلونو کې چې د کرنې ریاست کروندګرو ته باغونه جوړ کړي ول، اوس یې ښه حاصلات ورکړي چې ورسره ډول ډول میوې په مناسبه بیه په بازارونو کې ترلاسه کېدای شي.
په ننګرهار کې په دې وروستیو کلونو کې ډېر باغونه، فرزن د مالټو باغونه، د نارنجانو باغونه، د انارو باغونه، د امرتو باغونه، او د تورته نور ډېر باغونه په مختلفو ولسوالیو کې جوړ شوي دي. که چیرته سنه حکومت هم خلکو سره مرستې وکړي د باغونو په جوړولو کې، یو خو به خلکو ته د کار روزګار زمینه مساعد شي، بل به دا کوم مسایلات چې دغه باغونو نه لاسته راځي ننګرهار په خپلو میوو باندې خودکفای شي.
د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي د بڼوالۍ ارزښت ته به ځانګړې پاملرنه وشي، او په همدې موخه سږکال د نیالګیو روزونکو ټولنې د ننګرهار په بیلابیلو قوریو کې 350,000 اصله د مالټو، لیمو، شفتالو، املوکو، الیچو او چارمغزو بوټي روزلي او د کینولو لپاره چمتو شوي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 46 41.
ازادي راډیو اورې او سمي ونړي والا موضوع. ملګرو ملتونو له پولند او بلاروس نه غوښتي چې په خپلو پولو کې د کډوالو لانجه پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې هم د سلګونو هغو کډوالو او پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښودلې چې له دې پولې سره راټول شوي دي. دغه کډوال اکثره د افریقا، منځني ختیځ، د سیمې د هیوادونو اتباع دي، او دغه راز افغانان هم پکې شامل دي. نور د اسدالله الدین پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باشلا وایي نړیوال قوانین دا نه ایجابوي چې یو څوک د پناه غوښتنې له حقه منع شي. نوموړی پرون چهارشنبه دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې پولندي چارواکو وویل څو ځله یې خپلې خاورې ته د بلاروس لخوا د ورتلونکو پناه غوښتونکو مخه نیولې ده. په همدې حال کې رویټرز خبری اژانس ویلي اروپایي ټولنه پر بلاروس نویو بندیزونو ته ځکه چمتووالی نیسي چې د دغه هیواد او پولند ترمنځ پوله کې د کډوالۍ ناورین جدي شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فلیپو ګراندی پرون په بروکسل کې د اروپایي پارلمان غونډې ته وویل چې دغلته له کډوالو سره تاوتریخوالی هم کیږي.
که اروپا کې وضعیت ته ژور وکتل سي، دا ازمایښتونه هغه غبرګونونه نه توجیه کوي چې ځینو سیمو کې د کډوالو په وړاندې شول سوي. دا غبرګونونه غیر مسؤلانه او د پردیو د ډراونې پر بنسټ دي. کډوالو ته دیوالونه جوړ سوي، اغزن سیمونه درول سوي، په تاوتریخوالي شړل کیږي، کله ناکله هغوی لغړوي او اوبو ته یې اچوي یا یې پرېږدي چې ډوب سي. اروپایي ټولنه د قانون د حاکمیت پر بنسټ جوړه سوې، باید او کولی هم سي چې ښه چلند وکړي. د قانون د حاکمیت په برخه کې باید دا ټولنه نورو ته نمونه وي.
ملګرو ملتونو د بلاروس او پولان پولې ته نږدې د راټول شوو سلګونو پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. دوی ویلي دغلته باید له کډوالو او پناه غوښتونکو ناوړه ګټه اخیستنه پای ته ورسیږي او د سیاسي فشار په توګه باید ونه کاریږي. اروپایي ټولنه بلاروس تورنوي چې د دوی د بندیزونو په غبرګون کې په لوی لاس له خپلې خاورې کډوالو ته لاره برابروي چې اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. له دې وړاندې نورو سازمانونو او د بشري حقونو ملاتړو ادارو هم د پولان پولې ته نږدې د کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. دغل تل تیری اگست میاشتې راهیسې یو شمیر افغان پناه غوښتون کې هم بند پاتې دي چې څو ځله پولانډ له خپلې خاورې بیرته شړلې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکې سمیرا حمیدی له کډوالو سره د پولندي چارواکو چلند غندلی. دی ویلی د افغانستان شرایطو ته په پام هیوادونه باید د افغان پناه غوښتونکو هرکلی وکړي او خپلې پولې ورته پرانیزي. افغانانو د تیر حکومت په وخت او په ځانګړې توګه د طالبانو له راتګ وروسته کډوالۍ ته ډېره مخه کړې ده. پرون د ناروې د کډوالو شورا وویل چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته شاوخوا 3,000,000 افغانان یوازې ایران ته کډوال شوي چې بشري مرستو ته اړتیا لري.
او سمه زل بیا په مکړې د دې ساده اتو مهمو خبرونو سر لیکونو ته د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي د یو لړ تخنیکی ستونزو له هواري وروسته به سوداګرو ته د وسلو د لیک جوازونه ویشي. د وزارت وایان سعید خوستی پرون رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي دوی د پریکړه وروسته تر دې کوي چې ګڼ شمېر سوداګرو د خوندیتوب په اړه اندېښنې او شکایتونه ورسره شریک کړل. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانستان نه د جرمني ادباو او افغان همکارانو او د هغوی د کورنیو د غړو لومړنی چارتر الوتکه پرون له کابل والوته. د وزارت په خپل ټویټر پاڼه دا اعلان کړی او ویلي چې په دې الوتکه کې 329 تنه ولېږدول شول. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی غړی میرویس اشرف د کرکټ بورډ د نوي سرپرست مشر په توګه ټاکل شوی دی. د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې دویمه نیمه پای لوبه نن د استرالیا او پاکستان ترمنځ کیږي. په کابل کې د امن جام په نوم فوټبال سیالۍ په لړ کې نن هم دوی لوبې ترسره کیږي. لومړی لوبه د اباسین څپیا او میوان اتلانو ترمنځ ده او بل لوبه هم د سیمرغ البرز او شاهین اسمایي ترمنز. د پولان ولسمشر پر بلاروس د نورو بندیزونو لګولو غوښتنه وکړه. انجی دودا پرون د سلواکیا په پلازمینه براتسلاوا کې خبر اعلان ته وویل دا بندیزونه باید تر ډیره په هغو هوایي شرکتونو ولګول شي چې له منځني ختیځه پناه غوښتونکي او کډوال بلاروس ته لیږدوي. کمو وخت ویل دی او نور خبرونو تفصیل به هم کول شي چې د ازادي رادیو په وی پانه کې ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام او د خبرونه په دې برخه کې د مخکو خزو خبرونه خبرېدو ته چمتو ده.
مخکخه خزي
ازادي رادیو ته شرخ لاس نندخ پرونی پدی برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکشه شذخ پریږي. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې رحمت صافی پر مخوري. په دې خبرونه کې لداس شذو سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ سوي دي. نن پر دې موضوع خبرې کوي چې شذینه ډاکټرانی په افغانستان کې د خپل مسلک راتلونکي څه ډول ویني. هغه شذې چې باید له طب څخه فارغ سوي وای پر کور پات دي. دا د طب په برخه کې افغانستان ته څومره لوی زیان دی. له میلمنو سره به پر نورو موضوعاتو هم خبرې کوو چې د طب له ډګر سره اړوند دي. موږ د افغانستان د طبي شورا له رئیس او نسایي ولادي متخصصې ډاکټر نسرین اوریاخیل او همداراز د عامې روغتیا وزارت د خوندیتوب او کیفیت لوړولو ډپارټمنټ له رئیس ډاکټر کریمه معیار امیری سره خبرې کوو. اوس هم ورځم د خپلې لومړۍ میلمنې پر لور ډاکټر نسرین اوریاخیل صاحب له موږ سره د تلیفون پر لیکه ده. اوریا خیل صاحب مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
السلام علیکم. تاسو نه مننه چې موږ هم دې خبرونه ته وبللو. خپلو تاسو کارکوونکو ته او د افغانستان ټولو خلکو ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب، تاسو د طبي شورا رئیس یاست او د همداراز نسایي ولادي متخصصه. دغه شورا آیا تر اوسه پورې فعاله د خپل کار کوي که څنګه؟
بلکل، طبي شورا په 2018 کال کې منځته راغله او دا د یو ضرورت په اساس صحي سیستم ته دا ډېره زیاته مهمه وه، هم په تحصیلي برخه کې په لوړو تحصیلاتو کې او همچنان په سرویس برخه کې چې د ستاندردو په مورد کې کار کوي، د مریض د مسؤلیت په مورد کې کار کوي او د ډاکترانو د حقوقو په مورد کې. نو دا شورا هم دا وسم ډېره زیاته فعاله ده او د دې ضرورت اوس هم په سیستم کې احساس کېږي او دا به ادامه لري.
تاسو یادونه وکړه چې دغه شورا د ډاکټرانو د حقونو په برخه کې هم کار کوي د نورو فعالیتونو تر څنګ. وروسته له هغه چې افغان حکومت سقوط وکړ د طالبانو له راتګ وروسته په افغانستان کې په ګڼو ولایتونو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي ته د تګ اجازه نشته او همداراز له پوهنتون څخه د نجونو د تګ مخه نیول شوې ده. هغه نجونې چې باید له طب څخه فارغې سوي وای دوی په کورو باندې پاتې دي. تاسو د دغه شورا له لارې څه ډول فعالیت کړی دی چې دغه محدودیت لري سي؟
اول خو دا درته وایم چې په ټول نړۍ کې په افغانستان کې هم د ښځو تعلیم او تحصیل ته شدیدا ضرورت ده او دا یو واقعیت ده او د دې نه هیڅوک سترګې نه پټوي چې دا باید ادامه پیدا کړي، مخصوصا ډاکټرانو او معلمانو ته چې ډېر زیات ضرورت ده. زنانه ډاکټر په دمن په کلچر کې یو منلی ډاکټر د خپل ښځینه فامیلي په ډېر هلته وروي او ډېر خوشحاله یي چې یو ښځه یو بله ښځه معاینه کوي. نو د هغې لپاره اوس خو یو عمومي امر ده چې د طالبانو حکومت وایي چې موږ شرایط ورته مساعدوو او موږ مطمئنه چې دا شرایط آماده کو او طب فاکلتی به بیرته فعال کو. گرچه په شخصي پوهنتونو کې هم دا اوس هم طب فعال ده زه خبره یم، نجونې هم ځي فاکلتی طب ته او هلکان هم ځي، ولی په دولتي کې دوی وایي چې تر اوسه شرایط نه دي مساعد. نه هیله لرم هغه نجونې چې په کورو کې اوس پاتې دي او مکتبو ته نه ځي دې ته بیرته لاره پرانیزي او د ټولنه خوشبختی دي. ټول خوشبختی ده چې هغه د ښځې او د نارینه په وجود کې او په تحصیل او تعلیم کې نغښتی ده، باید دوی ته یو زمینه مساعده سي. پرون ما واورېده چې د هرات نجونې لاړې ښوونځي ته، دا یو ښه بېلګه ده. زه هیله لرم چې ورو ورو دا مکتبونه بیرته شروع شي او دغه تداوم د ښه ژوند او د پیشرفت د افغانستان منګه له لاسه ورنه کړو. خو تر اوسه پورې چون ځینو برخو کې شروع شوی مکتب، ځینو کې نه ده شروع شوی، پوهنتونونه هم په خصوصي سطح باندې شروع دي، په دولتي کې تر اوسه نه دي شروع او دوی وایي چې یو څه شرایط موږ ورته دو. نو زه هیله لرم چې دا تر سره سي. که نه سي مطمئنه طبي شورا د مریض د مسؤلیت او د ډاکترانو د حقوقو لپاره به یو څه مذاکرات کوي، خبرې به کوي، اقدامات به کوي تر څو مقامات دې ته وهڅوي او قناعت ورکړي چې دا یو ضرورت ده. مطمئنه ما هغوی هم احساس کوي چې دا یو ضرورت ده، ولی یو څو مودې موږ به وګورو پس له هغې حتما شورا خپل اقدامات کوي.
د عامه روغتیا په وزارت کې چې کومې ښځینه ډاکټرانې په ریاستونو باندې یا پر لوړو څوکیو باندې دوی کارونه کول، آیا دوی اوس هم پر هماغه حال پاتې دي که له خپلو دندو څخه ګوښه کړای شوي دي؟
تر چا چې زه خبره یم خو یو د مور ماشومه د صحت باروري د برخې ریاست هم د اوس هم ادامه لري چې ښځه د رئیسه د نورو رئیسان نه خبره نه. دوه شفاخانې چې رئیسان یې ښځې وي دواړه متاسفانه بیرون له مملکته دي او سرپرستان یې اوس ښځې دي چې ښځې هغه شفاخانو ریاست مخکې دي. خوشبختانه ښځې ډاکتران کار ته پرېږدي او هغوی ضرورت ته د ضرورت په اساس اجازه ورکوي او نورمال خپل کار کوي. د یو په کار کې کوم تغییر نه ده راغلی. دوه مشکله چې هغه عمومي مشکلات دي، یو دا چې معاش او امتیازات هیڅ نه لري، غذا نه لري په شفاخانه کې، چې دا دوی ته ډېر زیات غټ چالش ده، مخصوصا هغه ښځو ته چې ډېرې فعالې معاینه خانې نه لري، عاید نه لري. واقعا ورته مشکله ده چې خپل ژوند ته او کار ته خپل ادامه ورکړي. زه هیله لرم په ډېر زر وخت کې د معاش او د امتیازاتو غمونه وخوړل شي. یو بل دوی اکثرا نجونې اولادونه چې په کورو کې پاتې دي له مکتب نه د هغه ډاکټر صاحبانو سره چې په تماس کې دوی علاقه لري خپل وطن کې کار وکړي، که یې علاقه نه درلوده په افغانستان کې به تر اوسه پورې ژوند نه کوه. ولی دوی ډېر ناراحته دي چې موږ لورګانې که مکتب ته پرېنښودل شي، فاکولټو ته پرېنښودل شي او تحصیل ونه کړي، موږ تحصیل وکړو او د موږ اولادونه به بې تحصیله وي، بیا دا موږ ته د زغم وړ نه ده. دوی هم مجبوره کېږي چې له وطنه لاړ شي، نو بیا هغه وخت کې به هیڅوک نه وي چې خدمات ترسره کړي. زه هیله لرم د تعلیم او تربیه برخه او د دوی د مالی برخه مشکلات هر څه چې فکر کوم نور کوم مشکل چې دینه ډاکټرانو ته په صحیح سیستم کې نشته او دوی نورمال خپل کار وکړي.
څومره موده کېږي چې دوی ته معاش نه دی ورکړل شوی؟
تقریبا د دوه رقمه معاشونه و په صحیح سیستم کې، یو حکومتي معاشونه و یو د انجوګانو غیر حکومتي مؤسسو چې دوه پکیج د سیستم د سی هیچ یو بی پی ایچ اس او ای پی ایچ اس هغه یې پیدا کوي، یعنی قراردادي شکل و. هغه څوک چې په دولتي سیستم کې و هغوی په حکومتي سیستم کې لغه ورځې چې 15 د اګست طالبان حکومت اقتدار ته رسیدلی، دوی اکثریت و متاسفانه ماش نه دخشته تر اوسه پورې، یو تعداد تو آخر ورځو کې فکر کوم لاس ته راوړیدم. اما په غیر دولتي مؤسساتو کې چې هغوی د یو سیستم تطبیقوونکي و په سیاحت عامه کې، هغوی مخکې له دې 15 د اګست هم چون یو د ریفورم سیستم روان و په غیر دولتي سیستم یا قراردادي سیستم د وزارت سیاحت عامه کې دوی ماشونه ماتل شوي و. یعنی شاید داسې مؤسسات چې 4-5 شپږ میاشتې ماشونه نه یې اخیستي چې دا به خلکو ته چې اقتصادي وظیفه نه ده فعلا، او قیمتي هم ډېره ده، ډېره به سخته چې خپل ژوند مخکې بوزي. پرون یو ډاکټر صاحب راته وویلي چې زه له خپلې شفخانې تر کوره پورې پیاده لاړم، ځکه چې ما پیسې نه درلودې چې زه او شفخانه یې ډېره لرې ده له کور نه چې زه کرایه ورکړم. یعنی په دې سرحد چې یو ډاکټر غریب شي، نو هغه به څنګه بیا کار وکوی شي، څنګه به د نوکري شپه تېره کړي، او څنګه به عملیاتونه وکړي؟ زما په هاند هر چې زودتر حکومت باید د دوی مالي مشکل حل کړي، بغیر دغه دا سیستم که سقوط هم نه کوي ډېر سره به سقوط وکړي.
د ډاکټرانو مخکې دولتي او غیر دولتي معاشونه څومره وو؟
د دولتي برخې معاشونه خو ډېر لږ و، متاسفانه یو له ډېرو سختو دردناکو خبرونه چې په صحي سیستم کې و، او دا باعث دی ګرځي چې اوس صحي سیستم ښه تداوم نه کوي. د معاشونو فرق و، په دولتي برخه کې معاشونه ډېر ټیټ دي، هغه ډېر جد معاش دي، یو شفی سرویس معاش و او قدري امتیاز به مخشتل 15,000 افغانیو نه ډېر چک نه و، ولې تر 6,000-7,000 افغانیو پورې هم ماشونه دي ډاکټر صاحبان او د نرسانو، یعنی ډېر زیات تفاوت درلود. ولې په غیر دولتي برخه کې ماشونه فوق العاده چک و، دی یو تریوار ماشین $200-$300 او داسې ماشونه هم چې تر $10,000 پورې ماش درلوده. نو د هغې لپاره زه هیله لرم په دې نوي سیستم کې چې دوی غواړي چې پې کار وکړي دغه تفاوت لږ زره کم کړي، ځکه چې په اصلي تطبیق کننده د برنامو د صحت عامې ډاکتران دي، که په دولتي کې دي که په شخصي کې دي او په غیر دولتي. ولې متاسفانه په دولتي کې په یو شپه کې مثلا په ملالۍ روغتون کې په یو شپه کې 15 عملیات کې یو ډاکتر، اما سهار امتیاز 500 روپۍ معقولات دي او شاید یو 100 روپۍ ورته زحمه ورکړي، اغه هم افغانۍ. چې دا ډېر دردونکي ده، زه هیله لرم دا تفاوتونه ډېر تر لمنځه لاړ شي.
هغه سیمې چې هلته لیرې پرتې دي، د ښځو د نسایي ولادي په برخه کې دوی ستونزې څومره ډېرې دي، او آیا دغو ستونزو ته رسیدګي سوې ده که نه ده؟
د خپل سیمې نه ډاکټر دوی نه لري، یو ستراتیژي باید تعین شي چې د خپل سیمو نه باید ډاکټر، نرس تربیه سي، نرسان تربیه سوي دي خپل سیمو نه، چې سیمې ورته وایي کمیونیټي میډوایف چې هغه ډېر څه سیستم د افغانستان کې او حتی په جنوب د آسیا کې یو موډل ګرځېدلی و، چې دوی څنګه وکولی شي په ډېرې لرې پرتو سیمو کې قابلي خلکو ته د خدماتو لپاره ولیږي. اما د ډاکترانو په قسمت کې هیڅ نوی اقدامات نه دي شوي. په دې قسمت کې چې څه ستراتیژي دوی غوره کړي او پالیسي ګانې چې دوی وکولی شي له خپلې منطقې نه، له ولایت نه ډاکتران تربیه کړي او شرایط داسې ورته کړي چې اووی لار سیغه لري پرتو سیمه ته اقلا 2 کال دی اول خپل دی تخصص آلته کار وکي، او په همدې شکل پروتیشن یا په دوري شکل دی لار سیغه خپل کارو ته ادامه ورکي. نو واقعا په بعضی ځایو کې چې لري پرتی سیمه دی، د امنیت په خاطر خلک نه تل، مخصوصا ځکه ډاکټران هم دارنګ شرایط تعلیمي او تحصیلي دی اولادو لپاره نه برابر، نو دوی نه کوي سوې چې دوی لار چې لري پرتو سیمو ته خپل اولاد فدا د ټولو شیو کې خپل ژوند مجبوره و چې دوی په مراکز کې پاتې شي. خو اوس چون امنیت تقریبا ستا، او زهیر لرم و ستراتیجی دستی تا اینسی اغا چوک سی دی تخصص پا آخر کال که وسی گی پتول دنیا که دا معمول دا اقلا یا دو کالا دوی باید با اطراف کی تیر کی پس لغی دراسی اغا دیگری دی خپل دی تخصص باید واخنی پا غیر لغی بانده از فکر نکوام چی دا تطبیق دی برنامه چی منگه خزینه داکتران دیر و لیر پرتوسی موتا ولی گو او اغوی بخپل خاصل آریسی دا فکر نکوام چی تطبیق سی ولی دا مهمه دا چی یو استراتیجی دی حکومت لخوا دی شرایط و پاساس و فکی خود برسی.
اوس هم د دې خبرونې دوهمه میلمنه ډاکټر صاحب کریمه مایار امیری لمر سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. ډاکټر صاحب کریمه ډیر مننه چې لمر سره خبرې کوي.
مننه تاسو نه هم چې موږ ته وخت راکړ تاسو سره پیژندل اوسو.
تاسو د روغتیا په وزارت کې د خوندیتوب او کیفیت لوړولو د ډپارټمنټ رئیس یاست. دغه عہده چې تاسو یې لري اوس هم برحاله ده؟
الو مخکې موږ د ډپارټمنټ په چوکارت طب ملجوي کې وو او ولې متاسفانه د فند د نشټوالي یا د بودجې د نشټوالي د امله یو څو کاله دا وځلېده. ولې دغه 2018 کال راهیسې چې زه په هغه ډپارټمنټ کې چې کار کوم آمریت انکشاف رهنمودها او پروتوکول ها وو چې دا ما د نوې لیدرشپ ته او مخکنی لیدرشپ ته چې ډاکټر صاحب وحید مجرو وو هغې ته ما پیشنهاد وکړ مال چې یعنی که مونږ یو ډاکټر ته یا مثلا شپقانو ته ګایډلاینونه او پروتوکولونه جوړ کړو یا ستانداردونه جوړ کړو او یا مثلا د کیفیت ستانداردونه هغلته تطبیق کړو او یا هم دا چې د مریض د خوندیتوب یا پیشن سیفتي پروګرام هغلته ارزه کړو. دغه ټول د کیفیت په لوړوال باندې اغیزه کوي او تاثیر لري او بلاخره دی مریض یا مثلا دی ناروغ دی دی رازی توب سبب دی چه قدیمون نرازی کیگی دی سیستم نه او دیگه مرین کچه را تیگی نو دیگه دپارتمنت مونگا پیشنهاد کل چه بیرتا پا کوالیتی امپرومنت اند سیفتی پا نامه بانده چه اغا دی کیفیت خوالی او دی مسئولیت دپارتمنت پا غی نامه بانده مونگا تبدیل که.
او دیگه دپارتمنت بودیجه دی وزارت لبودیجه سخا اور کول کیجه؟
عملیات په چوکارت طب مالجوي کې د دولت طرفه تر اوسه پورې مونږ تخنیکي مکمل کسان نه لرو. یو ځای ما یو یو بل مونږ همکار چې ډاکټر دی هغه د WHO طرفه مونږ سپورت کیږو چې په عین زمان کې چې زه د پیشنټ سیفټي او کوالټي په برخه کې کار کوم یو د غي ابعادو څخه د میکروب یا د انتان څخه د مخنیوي یا وقایع انتان برخه ده چې WHO مونږ ته سپورت راکوي او ما ته یو بل ډاکټر دی چې ډاکټر نعیم لکنوال.
دغه ډول دپارټمنټونه یا وزارتونه په ټوله کې اوس مهال څه ډول ستونزو سره مخامخ دي د بودیجې له لحاظه؟
د مونږ د هغه دپارټمنټونه چې د وزارت په چوکاټ کې دي پخوا وخت کې هم داسې ډونران وو چې د وزارت سره یې همکاري درلودله لکه بانک جهانی وو لکه WHO یونیسف او ام اس اچ د یو اس ای ډی باغ برخي هغه سپورت کولی چې خوشبختانه بعض تر اوسه پورې هم ادامه لري لکه بربری روغتیا صحت کې چې هغه بربری ریاست کې چې هغه د WHO یونیسف او د یونیف پی ای د طرفه سپورت کیږي او بعض دپارټمنټونه دي چې اوس هم بعض پروژې دي چې هغه ته سپورت ورکوي لکه ګلوبال فاند غوندې یا مثلا لکه دغه بلغه یونیسف او WHO دي د خونه نو د موږ دپارټمنټ هم د امریکا خونه سپورت کیږي ولی په ټول پرسونل نه صرف دوه نفر دي موږ یو زه یو بل ډاکټر سب دي چې هغه سپورت کیږي.
بله ډاکټر صاحب امریکا تاسو د خپل ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته څه وایست چې په څه ډول حل ځل تاسو ځان تر دې ورځې را رسولې دي؟
مننه زه فکر کوم چې دا سوال به یعنی د هر یو ډاکټر څخه یا د سی کار کوونکو نه چوشي شاید هغه ځواب د ما سره یعنی موافق دی اوسی په دې ځواب کې یعنی دا ننګونه تنه د ډاکټرانو د دې لپاره نه د ټولو کارکونکو د لپاره سی کارکونکو د لپاره دا د ماش نشټواله یا مثلا زندیدل دي چې دی یو چالش سره مواجه کړي دي ولی په دې باندې امیدوار یو چې ان شاء الله که شرایط ښه شي مثلا دنیا یا نړۍ په موږ په رسمیت نه افغانستان په رسمیت باندې وپیژني افغانستان دولت او خپل کومکونه او مرسته ورسره جاری وساتي او کومکونه وکي ان شاء الله د دې بحران نه ډېر زر ووځو. چې موږ خپل هم د غدرې میاشتې کې یا دوه میاشتې کې چې موږ ماشونه نه دی اخیستي، اکثریت ډاکټر صاحبانو یا مثلا نرسانو قابلي او کوسي کارکوونکي چې دي په داخل د وزارت ساتمه کې او په بیرون ځایو کې چې دي مثلا په نورو ولایتو کې، دوی خپل ماشونه تر اوسه پورې نه دي اخیستي. ولې وعده یې د موږ سره کلکه کړې ده خپل دولت د ژوند دی ته چې مونږ سی کارکوونکو ته مخصوصا زنانه کارکوونکو ته مونږ ضرورت لرو، هم په مدننه په مرکز کې او هم په ولایتو کې. نو ان شاء الله موږ ته به د ماشونه زړه تزره تهیه کی. نو هغه څوک چې د دولت طرف ماش اخلي هغه ته دا وعده کړې ده، او هغه څوک چې موږ سره سپورت لري هغه هم ویلي دي چې موږ خپل کومک ته ادامه ورکوو.
سیزه به اوس بیرته ورسم ډاکټر سیبوریا خیل ته. ډاکټر سیبوریا خیل، که تاسو د خپل مسلکي زده کړو په اړه زموږ اوریدونکو ته یو څه وایست.
مننه. زه خپل سلامونه ډاکټر صاحب مایا ته وړاندې کوم. هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ. شکر جوړ ده وزیاو. زما مسلکي زده کړې زه د کابل پوهنتون د طب فاکولټي نه فارغه شوی، بیا پس لغې مې تخصص کړی په نسایي ولادي برخه کې، او بیا دغه نمرو په اساس چې ما ویوړې چې ټاپ نمرې وي زه د استادې په صفت بیرته په دې پروګرام کې جذب شم چې اوس د تخصص د پروګرام استادم یم. په زمن کې مې د سیاحت یمې ماستري اخیستې ده. زه ماستر یم د سیاحت یمې. نور د نسایي ولادي فیلوشپ مې هم کړی ده. اصلا یو ډاکټر که په صداقت پاتې کار وکړي کنا د خلکو زړه چې لاسته راوړي هغه یې لاسته راوړنه ده. اولین شی چې یو ډاکټر ته ډېر زیات ضرور چې خوشبختانه زه لرم هغه دا ده چې خپل مریض سره ښه رویه وکړي، د مریض د زړه خواره وکړي، مریض ته صادق اوسېږي او په مریض تجارت ونه کړي. او دا د ډاکټر ډېره غټه لاسته راوړنه ده، ځکه چې طبي اخلاق، صداقت، تعهد او راستکاري د مریض مقابل کې هم دنیاوی هم د خدای په نسب باندې یو اجر لري چې دا د هر ډاکټر یو وظیفه ده. او الحمدلله چې تر اوسه پورې موږ سرته رسولې ده. زه په خپل طبي عمر کې هیڅ وخت بیکار نه یم پاتې، همیشه مې د افغانستان ښځو ته خدمت کړی دی. مریضانو ته تقریبا 1,500 عملیات د جراحي ما تر اوسه کړي چې کمترین اختلاط یا کمپلیکیشن یا ضرر به مریض ته رسولای ده. همدارنګه ډیر زیات په ډیر سختو جنگی شرایطو کې، په هر شرایطو کې زه افغانستان کې اوسېدلې او افغانستان ته مې خدمت کړی، نوکری مې ورکړي، کار مې کړی ده. همدارنګه زه د څو بنیادو اسوسیشنو رئیس او مثلا او ټول مې داوطلب کار کړی. مثلا زه د افغان فامیلی ګایډنس اسوسیشن یا انجمن راهنمای خانواده افغان رئیس، او زه د انجمن نسایي ولادي افغانستان چې د نسایي ولادي د ډاکتران انجمن ده د هغه رئیس وم، د افغانستان د سرطان د بنیاد رئیس وم. داوطلب کارونه مې ډېر زیات کړي دي او واقعا مې لذت وړی. زه هیله لرم پس له دې هم زه توان پیدا کړم او خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب مایار، هم دا پښتنه بل تاسو څخه وکم، که تاسو د خپل لوړ زده کړو او د تجربې په لحاظ باندې د خپل لاسترانونو په اړه یو څه معلومات مو جوړیدونکو ته ورکړي.
ډیره مننه. زه هم ډاکټر صاحب ورخیل ته ما غږ باوري خپل سلامونه او نه کې هله وړاندې کوم، او ډیر می سترګې په روښانه کې چې د دوی مثلا نصیرا او وینم او کله چې غږ اورم ډیر خوشاله کیږم. نو د دې ځواب سوال په ځواب کې داسې باید ووایم چې ما هم تقریبا د ښکاله کیږي چې زه د طبي پنتون پنتونی طبي کابل نه فارغه شوې یم. زه اوله جنرال پریکټیشنر یا عمومي طب کې مې کار وکړ، بیا وروسته مې بیا زه د جراحیت او د عمل نه خپل ټاټوبه مې چې وردګ ولایت زغی ته لاړم. بیا ما 12 کاله هغه ته په شفخانه کې کار وکړ چې دغې د څنګ سره زه 2 کاله ما په پېښور په شفخانه کې وه. شفخانه باندې مرسي په نامه باندې هغې شفخانه کې ما خپل زده کړې وکړلې، مثلا عملیاتونه یې نو شاون چې د هغه مې هلته زده کړل. بیا وروسته بېرته راوګرځېدلم افغانستان ته، هغه شفخانه کې مې کار کوو. بیا د کلزي سپه اول وخت کې ز کابل ترغدلم د 2004 کال رئیس پدې خوځه د امیر اختیار وزارت کې کار کوم. ما تقریبا د دې تقریبا څو کال به خیمه شپاره سو ولاس کال کې نو ما مختلف دپارتمنټو کې می د ریاست چوکي امریات چوکي می وظیفه اجرا کړې ده، لکه د ساتي باروري کې، لکه فاميلي پلانینګ کې، لکه بهبودي کیفیت کې او ګایلانو پروتوکولو جوړولو کې، او اوس بیرته د بهبودي کیفیت او مسؤلیت څنګه کې دي کې می کارونه کړې دي. لکه ډاکټر صاحب چې روي خلچ ویل، ما هم خپل مسري پروګرام د هندستان نام له سره وړای دی، مسري لرم په پاغه کې، او بل مسري دی سرٹیفیکیٹ دی هغه نه مې اخیستی ده، د لندن سکول نه مې اخیستی ده د انګلستان، او خپل کلینیک هم لرم، مریضان معاینه کوم، او الحمدلله ټول مریضان مې خوشی دي، هغه نه خوشاله دي. نو برلاوی دی چې ز خپل تحصیل مختبو ولای دی، الحمدلله چې موصلور اولادونه ډاکټران دي، او یو زوم چې دی هغه انجینر دی، او یو ورکی لور میته دی ولسم سم کده. نو د مو اولادونه هم چې دوی ملورګان یو دوم زمون چې دی تسویه دی تخصص پوری، او استاد دی یو مشر زوی می په طبي پانتون کې. نو تر دې واده پورې می غوت هم روزنه ورکړی ده، او دغه په هغه کې می کمینه د کړی دی غیب تربیه کې، او په روز
تاسو یادونه وکړه چې تاسو یو لور په ولسم ټولګي کې زده کړې کوي، اوس چنجونی شونځي ته نه ځي، تاسو کده دوی د وضعیت په اړه مشته وست؟
دا خو په خپل کور کې مثلا خپل درسو ته ادامه ورکوي، او هر ورځ دې ته امیدواره ده، لکه موږ تاسو مسلمانان یو، او خدای باندې توکل کوو، امید لرو خدای پاک ته، نو امید لري چې انشاءالله دا دوه صنفه به نور هم خلاص کړي، ولسم او دولسم، او بیا د دې هم زړه دی چې دا یو د غاښ ډاکټر اوسي، نو انشاءالله به دې هغه کې به بریالی شي، او خدای به خیر کامیابه کړي. او دا ډېره امیدواره ده په کور کې خپل مکمل درسونه د شنوایي د څنګه سره یې مثلا رونه یې مزه مثلا پلار یې د ټول سره کومک کوي. نو امید یې چې د ما د لور په څیر نورې لونې د وطن ټول خویندې مې د ټول خپل تحصیلونه خلاص کړي، او مزه د خدمت ټول خپلو هموطنانو ته وکړي.
ډاکټر صاحب معیار که په دې اړه یو څو خبرې وکړي چې په افغانستان کې طبي متخصصینو ته ولې اړتیا ده؟
طبي متخصصین ته زیاته اړتیا ده د دې خاطر باندې چې د طب داسې یو مسلک دی چې یو خو تر فرزن تر شپږم صنف فورې، مثلا د شپږم صنف د فاکولټي چې دی دا ټول عمومي شی وایي چې فرزن که داخله ده، که اطفال ده، که ولادي نسایی ده، که مثلا طبي دی ده، دغه هغه اساسات فقط وایي. بیا وخت چې دوی فارغ شي دوی باید یو رشته مختص یعنی ځانګړي انتخاب کې وافقي کې باید تخصص واخلي، د خاطر باندې چې دوی نور هم ذهن یې مثلا هغه دانش یې او هغه واده وکړي، او دوی وکولای شي چې هغه خپل ناروغ په سمه توګه باندې تداوی کړي. په عمومیاتو کې یعنی هر ډاکټر هر محصل چې کله کوم مریض وویني دغه په مشکل شاید پوه شي، ولی هغه ټول ته دی ځواب نشي ورکولای، د خاطر باندې چې هغه جنرال پریکټیشنر دی، مثلا هغه عمومي ډاکټر دی، یا مثلا کېدلی شي چې دغه مشکل باندې پوه وی وی نی احساس کړی در کې کی تشخیص کړی، ولی د غیټ تداوی نشي کولای. نو د دې د مکمل د څه تشخیص لپاره کوم ضرورت دی چې باید وي تخصص واخلي، او په هغه ځانګړي برخه کې باید متخصص شي، او بیا خلکو ته او خپل مریضانو ته خدمت وکړي.
اوریدونکو له ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل څخه او همدارس د ډاکټر صاحب کریمه معیار صاحب څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د خبرونې وخت پای ته رسیدي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.